په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. نوري یاس نوري هم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت خپلې لیکې تصفیه کوي. طالبان کوم کسان له خپلو لیکو باسي؟
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد شي. واشنګټن هم د طالبانو د حکومت په وړاندې ورته دریځ غوره کړی دی. د کندهار اوسیدونکي خوښ دي چې سیمه ییزو چارواکو غصب شوې مځکې بیرته راګرځولي او اصلي مالکانو ته یې ورکړي دي.
په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي.
د اروزګان او هلمند بزګران او بڼوال وایي انارو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي، خو بیې ډېرې رالوېدلي ځکه چې بهر ته یې د صادرولو لارې بندې دي.
چې لارې لسې خو موږ ته ډېره غټه وه، باغ کې به اوس پنځه کسه دي، سبا او بل سبا څخه بهر لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
دا به هم واوري چې د پاکستان د پښتون ملت پالو ګوندونو له صدر اعظم عمران خان څخه چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک بللی، غوښتي چې د دغو څرګندونو په خاطر د بښنه وغواړي.
دا صرف دلته کې مشکلات جوړ نه دي، بلکې زه دایم چې په دنیا کې په کم کم ځای کې پښتانه دي، نو دا به یو پیغور د هغوی لپاره جوړ شي چې دا تروریست دي.
د غرازی ازادي رادیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیزي خبرونه هم مهروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. مجيب حبيب زئی د خبرونو وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د بیړې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د وګړو د تخلیه لپاره نوې استازي ټاکلې. د جرمني چارواکي وایي چې د پولند او بلاروس له لارې د وټلونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیونه څخه ډیر خلک د نامنیو له امله د خپلو کورونو څخه لرې شوي دي. ښاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل که چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي، نو پایلې به یې ناوړه وي. ملګري ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنې شاوخوا 3 میلیونه خلک، بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی دی د ستلو د پروګرام لپاره نوې استازې ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې الیزابت جانس د سفیر جان بس پر ځای له افغانستانه د وګړو د ستلو د همغږي کوونکي په توګه ګمارل شوې ده. اغلې جانس تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د مرستیالې او په قزاقستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. زابت جانس به له افغانستان څخه د هغو وګړو پر ایستلو چې امریکا ته د انتقال په شرایطو برابر دي، همدارنګه په امریکا کې د هغوی پر میشتولو او په ټولنه کې به د دوی د ادغام پر مسایلو کار وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمني له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالاتونو کې کنګل ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، خو له طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستیو ورځو کې له لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل څرګندونې د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي تایید کړي دي. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدراعظم ویلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر تماس کې وي، خو د دا په دې معنی نه ده چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان وباسي. د فنلند د باندنیو چارو وزیر پیکا هاو ویستو ویلي چې هیواد یې غواړي چې دا کسان په مسون ډول له افغانستان څخه خپل هیواد ته ولیږدوي. په دې ډله کې دیرش فنلندي اتبا شامل دي او اټکل شوی چې 70 نور به هغه وګړي وي چې د فنلند د دایمي اقامت سندونه لري. فنلند د اګست میاشتې له 12 نیټې راوروسته تر دې دمه له افغانستان څخه کابو 400 کسان ایستلي دي. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی بللې ده. دراګي پرون د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې وویل
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
د جیشل په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارډ یورو مرسته وشي، که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پانل ښکلي کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ناتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپټمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 40,000 ډیر هغه افغان ومني چې د طالبانو له لوري ژوند له خطر سره مخ دی. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي، د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسی رسنیو نن وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 ترسره شي. د روسیې په مشرۍ په ډله ییز امنیتي تړون کې تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي. د جرمني چارواکي وایي د پولانډ او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د جرمني فدرال پولیس وایي د اګست له میاشتې دغه هیواد ته تر 4,300 ډیر غیر قانوني کډوال ورستانه شوي دي. د دوی په وینا اکثره کډوال چې د عراق، سوریه، یمن او ایران وګړي دي اسناد نه لري او د بلاروس له لارې ورغلي دي. اروپایي اتحادیه په بلاروس تور پورې کړی چې له کډوالو څخه د وسلې په توګه د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپلو لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. چارواکي وایي په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست جکپوري چارواکي راټول شوي او ټول هغه کسان به له خپلو لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه، باج اخیستنې، فساد، تعصب او نورو مسایلو تورن دي. طالب چارواکي وروسته تر دې په خپلو لیکو کې تصفیه پیلوي چې یو شمېر غړي د خلکو په زورونې او د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو په شکنجه کولو تورن شوي دي. جزئیات په دې رپورت کې.
طالبانو د خپلو صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل یو شمېر کړی شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي، خو ده وویل کمیسیون به دا ډول خلک په نخه او د طالبانو له لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې په پاکي سپیشلتیا هر راز پاکوالي کې ښه شهرت او نوم لري او همدا خبره منله سوې هم ده، حقیقت هم ده. همدغه راز دغه د سفونو تصفیه کمیسیون کار وکوي تر څو دغه پاک سفونه هم
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤول زیاتوي. د دې کمیسیون د جوړېدو بله موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یوه تګلاره هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادې لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
که د کوم کس د ولس په ځورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعله تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د عمارت له نوم او له دندې څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکیتوب او پاڅون کوونکي په نوم پیژندل شوی وي. دا او یا داسې نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي عمارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداری ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکیني حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر نوې واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وایي تر اوسه داسې لاره نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دغه څرګندونې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان د مرکزي بانک نږدې $10 میلیارد په امریکا کې وروسته له هغې کنګل شو چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې قطر وروستۍ څو ورځې د لویدیز چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه او هغه هیواد چې لیدل کیږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریز ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی، بلکې مهمه دا ده چې نړیوال له دې حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادېدو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي ډاډه شي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لغونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوریو مثبت او بریالی بللې وه، متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې یوه موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیله من دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوي پیسې خلاصې کړي، خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ناهیلی کوونکی ځواب ورکړی. له اغلی ساکی د سه‌شنبه په ورځ د هغې په خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو په اړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی. د سپینې ماڼۍ ویان دي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نه، په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې $9.6 میلیارد ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او یو شمېر افغانانو په ځلونو د دې پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې، تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې ته اشاره کړې او له طالبانو سره یې اړیکې د دوی په عمل پورې تړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې دا هیواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د طرحی د مرکز په توګه نه کارول کیږي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، زه نه غواړم ډېر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه یې په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په زلونو تکرار کړې. موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤلانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې دي. ښاغلي متقی ویلي، د امریکا په څېر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هیواد پیسې کنګل کړي. ښاغلي متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي وو چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او د یو ټولګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي له نړۍ سره خبرو کړو وعدو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاسوهنه وکړي.
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د کندهار ښاروالۍ نوی مسؤلان وایي په تېره یوه میاشت کې 21,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه له زورواکو او غاصبینو خلاصه کړې ده. چارواکي وایي له غاصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام ومومي. په افغانستان کې د دولتي او شخصي ځمکو غصب په تېرو حکومتونو کې د اداري فساد، مخدره موادو او ځینو نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه وه چې خلک ډېر په تنګ کړي وو. د کندهار اوسیدونکي هم د طالب چارواکو دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې نورې غصب شوې ځمکې هم له غاصبینو بیرته راوګرځوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار ښار اوسیدونکي نذیر احمد بای لنن څخه 12 کاله مخکې یو اندازه ځمکه چې د څلورم ناحیه اړوند د احمدشاهي جادې په ډېره ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود د یو زورواکي په مرسته غصب شوه. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله یې د خپلې ځمکې د لاسته راوړلو لپاره حقوقي دعوې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپله دعوه بیا پیل کړه. موضوع یې تر محکمې تللې او دوی ته ډاډ ورکول شوی چې خپل حق به یې ورته سپارل کېږي.
تقریبا نن څخه 12 کاله مخکې موږ مزکه چې درای په سیمه کې د حکومت مجلس جوړ شو. مهمه اجازه باندې و ستراتیژیک ځای او مهم ځای و. یو شخص د شورا د مخکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوه وکړل. تقریبا شپږ اوه کاله د وی جریان پیدا کړی چې موږ خپل شرعي اسنادونه هم شکره هر څه د قبالې څخه ونیسه کاډیسټر صاحب همداسې حکام کوم چې راغله هغوی هم ورته ګټه نظر ورکړي. خو تیار سربېره سمځکه هم راڅخه جوړل خو د غصب په زور باندې. وروسته چې کله امارات راځي نو بیا موږ خپله دعوه د سره څخه شروع کړل چې بیا کله قومندانۍ ته خبر ورسېد هغوی هغه ته خوش که هم وکړل غاصب ته. بیا زموږ موضوع ته محکمې پرې ولاړل. خو موږ ته د دې ډاډ راکول شوی دي چې انشاءالله د دې غاصب څخه به ستاسو حق اخیستل کېږي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مرستیال اجي رحمت الله وایي دوی هره ورځ هغه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړي وي خلاصوي او تاسیسات یې له منځه وړي. د ښاغلي رحمت الله په خبره په تېره یوه میاشت کې تر 1,000 جریبه اضافه ځمکې له غصب څخه خلاص شوي چې ډېره برخه یې د ښار په نهمه او 12 ناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړي وي هغه مو ورننولي دي، خلک مو بند کړي دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دې کار پسې وتلي عملیات معامله وتلي عملیات کوي. نو مثال اوس نهم ناحیه ده دریادومه په دې کې تقریبا د 15 در شلو پورې کم قبضې چې خلکو لګولي عمر نړولې دي. په سراونډۍ کې دکانونه جوړ شوي هغه مو نړولي. نن سهار تقریبا پر شپږ نیمې بجې باندې په درایه باندې د ملا نکیب اخوند پر چوک باندې دلته دکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه مو ونړوله.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هرکلی کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
په تیر جمهوری نظام کې ډېر مزه کې غاصبینو ونیولې او د اسلامی امارات تر اتک سرسم ټول هغه ځکه چې غصبین نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او دا لړۍ نورم جریان لري او موږ ډېر په دې خوش یو په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ده مه پیدا کی او هر چا ته خپل حق ورسیږي. تاسو ته ټول تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېر ځکه غصبولې باغونه غصبوله واکدارانو لاس پر وګرځوي په ښار کې هم جنان دغه سی وه.
په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او دغه راز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب سوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ سوي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځخ خبرونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. په اورزګان او هلمند کې بزګران او بڼوال وایي سکالې انارو ښه حاصل ورکړی خو دا چې د پاکستان لخوا د پولو د تړل کېدو له امله یې بهر ته صادرات درول شوي به یې هم ډېرې رالویدلې دي. کروندګر او بڼوال وایي که مسؤل چارواکي د سپین بولک چمن دروازې د پرانستلو لپاره ژر اقدامونه کړي نو به ورته لوی زیان ورسیږي. نور په دې رپورټ کې
دا خوشکا د دغه څه کې چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سرکړه جوچ کړی ولا نو دا خوشکا دغه څه کړی دي چې معنا وبنه پر لګیدل
شپږ پنځوس کلن میراغا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شاراړوند د باباجی په سیمه کې پر شاوخوا لس جری بزمکه د انارو باغ جوړ کړی دی.
دا یو ماډل سولا او بل ماډل هغه سره
چې اوس له خپل دغه باغ څخه د انارو د حاصل پراټولو ولوبوخ دی. نموړی وای کڅه هم سشقالې باغ شاسل ورکړي خوای د گاونډي هوادونو سره د پلو د تړل کېدو لامل کې ماته څو چند راټیټ سوی دی.
کل په دغه ځکه کې دی چې زموږ انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلارې بندي دي او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس نو دادی مزران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې چې د انار شدلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وسه باغ کې به اوس پنځه کسه دي د سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع
دا په داسې حال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخم او سپین بولدکی د پلی د تړل کېدو لامل ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خراب شوې ده. د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشقال انار په بازار کې د کیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشقال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړي دي. سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي. په وجری بزمکه د جوړ شوي دې باغ انارې اوس حاصل ته رسیدلې دي خو سیف الله خوښ نه دي. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغاني ګټلې خو ساش کالي انارو مرزونه کړي او لارې تړلې دي.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا توري توري وخه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم دا توري وخه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې شته خوشکات یې کړی دی چې د څه شي یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مسار ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي دغه رقم دي پروش کاله ښه وه دا اوس سږ کال خو ولاکه مې زړه ته لویږي چې څلرمې سادې له دروځي روغ انار خدای دې منه ار سړی یې ویني د ار سړی باغ دغه رقم
سیف الله وایي د انارو د مرزونو د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکی او باغوان محمد نعیم وایي د سپین بولدک او چمن تر منځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان تر څنګ نور زیانونه هم لري. نوموړی زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وایي تازه میوه که د سپین بولدک له لوري صادره نه سي بلې خوا ته یې د وړلو توان نشته ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کېږي. هڅه مو وکړي چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اورزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پینزل زرا نوی مندل شي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ لپاره رئیس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې چې ویلي دي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی مظاهری پیل کړی دی. په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوندونو او سازمانونو هم د صدر اعظم عمران خان دغه څرګندونې غندلي او له هغې غوښتي چې بښنه دې وغواړي. دغو ملت پالو ګوندونو ویلي چې د عمران خان دا ډول څرګندونې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې ګواکې ټول پښتانه ترهګر دي. پی ټی ایم غورځنګ او عوامي نېشنل ګوند ویلي چې په دې اړه به چې دا ډول ورته څرګندونو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي مشورې پیل کړي دي. بلخوا د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند چارواکو ویلي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال د څانګې د همکار اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
طالبان پاکستان وزیر اعظم عمران خان دے چھوائی تحریک طالبان پاکستان د پختانو تحریک دے نموڑی دے خبرو پختانہ قام پرست خپکڑی غختنہ کوي چې وزیر اعظم دے پر دې خبر بخنه غوړی. د ملي جمهوری غورځنګ ګوند مشر محسن داوڑ په ټوئیټر لیکلی چې پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پختانہ ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پختانو په زخمونو یې مال گاچول چې طالبانو په ترهګری کې یې خپلوان وزل شوی. محسن زیاتوی چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ اهم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال اډو تو ویل د ترهګرۍ له کبله لکونو پښتنو ته مرګ جوبله واوړېده. کورونا سکولونه هسپتالونه بازارونه یې ړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي. داروس الحقوله چې په 12 اکتوبر خبري شوې د لندن میشتا میډل ایست آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والو ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیسو سره ژوند کوونکي پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ټي ټي پي پاکستان غاړې ته په پوله پرته پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45 تر 50% پورې پښتانه دي. خودي غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانی د طالبانو سره وي. دا همدردیانی د مذهبي نظریه نه بلکې د پښتون قام پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نیټه یې نه ټاکلې خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ عالمجی مسید په 12 اکتوبر مشال اډو ته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابته کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قام پرست ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمہواري ولې یادې ډلې اخیستې. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قام پرستو خلاف دی او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وژلې دي. لکه لنه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی ان ان سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر د حکومت د غربي نړۍ په خواخوا کارونه کوي. په 2008 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې به مجیب حبیب زید افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
ملګرو ملتونو خبردارای ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویاند بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د سترو د پروګرام لپاره نوې استازي ټاکلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه ښکاري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان راوباسي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراکی د افغانستان په تړاو د جی شل غونډه فوقالعاده بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون وویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. او دا چې د جرمني چارواکي وایي د پولنډ او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
که مو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړ د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. خو مخکې له هغې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو.
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ پر وړاندې روانه ده او تاسو وینئ چې ګنج مر ځوانه طبقه کوشش کوي تر څو افغانستان پرېږدي. د مختلفو لارو کوشش کوي د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان لارې. نو کار به چې نوې ایران شوی کړي نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلې ګمونه واخلي تر څو ځوانان وکول شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي کاروبار وکړي او دوی تر څنګ به دولت د دوی په شتون کې ښه چلیږي. ډیره مننه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله د هغه سربازانو دوه دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. همدغه چې زمونږ معاش هم پاتې دی دوه دوه میاشتې. نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکي. نو ډېره مننه به.
السلام علیکم. رور الحمودین مکودان نه زنګ واخله. دلته بازارونه ډیر زیات خراب دي. نرخونه جګ شوی دي. موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کړي. خلک ډیر څنګه کړهونه سره مخ شوی دي.
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وو چې واک ته رسېدلی دی او د همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته میلمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته به ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ویل شوي دي؟ البته
ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خو دا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډېره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په همدې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د مونږ په اساسي قانون کې په پنځمه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د پنځه اویایمه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور د ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کړی ده، دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دا په خپل په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت ډول. جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسبا صاحب حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي
تونو یوه فلسفه دي چې باید شتون ولري هم دا چې امنیت تامین کړي عدالت پلی کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي تر څو خلک په هر څانګه کې وده وکړي او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استوار دي یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي یو وظیفې نه یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي هغه مجرمین دي هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایه قوې د لوی څارنوالي د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس باسه سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلته څه ده
د کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په ترنوان دي خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنیو مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون غلط فرهنگ چه منگی لرو پا پرتوله نکی خصوصا دی خز و دی امنیت پر ارتباط باندی دا مسئله دیر صدق کهی دی تا ور تا دیر بخبری دی چه عوامل شیوی دی چه امنیت تین نشی
قدر مناوری جان کو دا وده دی ونه دست سیا و بشری قنخ براونش تست مورانده کده تر بیا خوخت ولره
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو والی تاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده ازادی رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کړي به دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
آیا پوهیږئ چې مالوچ یا پنبا د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پنبا 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
د پنبې کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي او جامې، دندا سراخ، ټوکر، کاغذ، پټو یا پوړنی، خولۍ، رخچینی، همداسې تلتاک او برستن جوړتوی، کورپچا یا نالۍ، توشکې، جرابې، پړې، ورسۍ، چوکۍ، کپچونه، و دا ټوله د پنبې څخه جوړیږي.
د افغانی مالوچو پاک خلق چوئی
کم برستنو که دو وطنی پنبین چخه استفاده شوی دیری گرمی وی پجیمی که دیری خیوی نرمی وی.
نن امده موضوع چیرو پا پایل که د مالوچو یا پنبی لرغون توب دادم که گو د ارزښت پاره معلومات درکو او د وطنی پنبې پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زرو په نوم هم یادیږي، توشکې، پشتۍ، کوچونه، برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده، نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایي برخه کې هم کیږي. د پیچکارۍ ځای ورباندې ټکوریږي، د بدن له مات غړي څخه تاویږي او دې ته ورته نوره استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څېړونکي محمد خان څخه مو پوښتلی دی.
پنبا یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبا معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 25 میلیونه ټنه پنبا یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پنبا یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پنبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په 4 ولایتونو کې، هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 53,000 ټنه پنبه یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې په 19,600 هکتاره ځمکه باندې پنبه کرل شوې وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبې د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پنبه اریایي مخینه لري. څرګند ډول په وستا کې د دې نامه څرک نه معلومیږي، خو په سانسکریت متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پنبې لپاره نومونه اخیستل شوي دي. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا نننه 4000 کاله پخوا هم داسې ټوټې پیدا شوي دي چې هغه د پنبې بلل شوي دي. خو په څرګند ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پنبې د استعمال څرکونه لیدل کیږي. حدود العالم په 323 هجري کې شاوخوا کاږي چې په دې مرو او هرات کې د پنبې کښت رواج او پنبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکوپولو په افغانستان کې د پنبې یادونه کوي. دې ته ورته په 19 پیړۍ کې د هند شرقي کمپنۍ د افغانستان پنبه وړله. د هند افغانستان پنبه یې اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پنبه کرل کیږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند و چین او دغو سیمو کې. تر ټولو ډیر تولیدونکي هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دی، چې هند شاوخوا 5 میلیونه ټنه د کاله پنبه تولیدوي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کېږي چې 25 میلیونه ټنه پنبه تولیدېږي. په ټوله کې د پنبې څخه ډېره استفاده کېږي په نړۍ کې، د لویانو کوچنیانو کالي او جامې، د همداسې راخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړنی، خولۍ، رخچینی، همداسې تلتاک او برستن جورته وایي، کورپچا یا نالۍ، توشکې، جرابې، انګیاوې، زیرپرینی، داسې ځان وچونې او لاس وچونې، پړې، ورسۍ، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزې، دا ټول د پنبې څخه جوړېږي. دا د ول ورده چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پنبه هم راوتلې دي یا جوړ سوي دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پنبه لري، مصنوعي پنبه کله هم نسي لرلی.
د وطني مالوچو د ارزښت په اړه محمد زمان چې په کلي کې پنبه کری وایي چې له هر پلوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پنبې نه چې موږ په خپلو پټو کې کرو، تنه توشکې جوړو، بلستنې تنه جوړو، همدارنګه بنیانونه تنه جوړو، په ډېرو شیانو کې استعمالیږي. خو د وطني پنبې کیفیت د دې بازاري پنبونو چې د خارج ناراضي ان ډېر لوړ ده، ځکه چې په کوم بلستنو کې د وطني پنبې څخه استفاده شوی ډېرې ګرمې وي، په ژمي کې ډېرې ښه وي، نرمې وي، نو په اوس وختونو کې یعنی کاریږم ډېر او کرل کېږم ډېر، ځکه چې نتیجه یې ښه ده.
مالوچ یا پنبه سره له دې چې د انساني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت ښکلې منظره جوړه کړې وي. بیا هم محمد زمان چې هر کال پنبه کری وایي چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول ده چې یو ورځ مخ کې یا دوه ورځې مخ کې په اوبو کې تخم اچول کیږي، نرمیږي، بیا د هغې څخه وروسته د اوبو نه راوباسي، د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګی پکې سوځېدلی نور د هغې ایره کې لړي، په هغې کې چې ولړي بیا دانه دانه کیږي، جدا کیږي، چې جدا جدا شي بیا یې پټي کې کري، اول ورته وار پټي اړول کیږي، د هغې نه وروسته بیا پکې بیا د پنبې تخم شیندل کیږي، د پنبې د تخم د شیندل کېدلو نه وروسته بیا اړول کیږي، د هغې د پاسه بیا وارېږي، یعنې ماله کیږي. ماله کېدو نه وروسته تقریبا څلور یا پنځه میاشتې وروسته حاصل ترسیږي. همدلته په کلو یا بانډو کې چې د څه اندازه درې څلور نفر زنانۍ چې هغوی په مزدورۍ راټولوي، یعنی یو وار چې هفته کې راټول شي درې څلور ورځې وروسته بیا سپینېږي، بیا راټولول کیږي، چې ښه تخمي شپږ وارې اووه اته وارې راټولول کیږي، او چې کمزوری تخمي نو هغه به کم وي پنځه شپږ وارې.
اصل وطنی مالوچ په توشکو او پښتیو کې تر ډیره وخت پورې ځان نکله کوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا یې هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوې او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستره جوړوي. د لغمان اوسیدونکي شاګل وایي چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نه زموږ په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې واده شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي، او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کورې وطني پختې نه بستره ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500، 2000 او 1500 ته رسیږي. دا ژوند پښې بوکي خبرونه د افغاني تولیداتو د وادي په هیله مو په الله سپارو. د خدای په امان.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
Stop it.